kabul. السلام علیکم درنو اوریدونکو په کابل کې د ماځګر شپږ بجې شپې د نیم ساته پښتو خبری مجله موبایل بیلو راپورونو ته ځانګړې کړې ده. په دې هیله چې روغ اوسئ. زه کرام الله اکرام یم او د نیم ساته پښتو خبری مجله د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. اوري چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1511 ته رسیدلی دی. نور مطالب هم لرو. په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حملو زیاتېدل ښیي چې دا ډله د تاوتریخوالي کمولو ته ژمنه نه ده. د لوګر سیمه ییز چارواکي په برکی برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ردوي او په پاکستان کې د روغتیا پالو یوې ټولنې د ځان د ساتنې لپاره د ښو تجهیزاتو د غوښتنې په مقصد اعتصاب کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو د حملو زیاتېدل ښیي چې دا ډله د تشدد کمولو ته ژمنه نه ده. صدیق صدیقي نن رسنیو ته په یوه استول شوي ویډیوي پیغام کې وویل چې افغان حکومت د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې جدي ګامونه اخیستي دي.
اقدامات مهم را عملي ساخته که به شمول رهایی شمار از زندانیان طالبان هست و همچنان ایجاد تیم مذاکره کننده برای گفتگوهای مستقیم با طالبان.
ښاغلی صدیقی په دې پیغام کې هیله څرګنده کړې چې طالبان به له تشدد خلاص واخلي. له دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه. ښاغلی خلیلزاد په ټویټر په یو بیان کې لیکلي، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان صحي بحران تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې پای ته ورسوي. ښاغلی خلیلزاد همداراز پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د بندیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي او ویلی دي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد مبارزه د بندیانو د سمدستي خوشي کولو اړتیا په ډاګه کوي او د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته کوي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم له طالبانو غوښتي وو چې اوربند وکړي، خو طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د ټولو شرایطو پر تطبیق ټینګار کوي. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، افغان حکومت د دې موافقې د عملي کېدو پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او همداراز پر امریکا او ناټو یې انتقاد وکړ چې د دې موافقې د عملي کېدو لپاره خپل مکلفیت نه دی ترسره کړی. د لوګر سیمه ییز چارواکي په برکی برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ردوي. د لوګر ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي طالبانو تیره شپه د برکی برک د سنگ مرمر پر امنیتي پوستې حمله وکړه چې په ترڅ کې اووه طالب وسلول او څلور پولیس ووژل شول، خو د بیان له مخې د دې پوستې د سقوط خبر ناسم دی. مخکې له دې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د سنگ مرمر پوستې د سقوط او د 5 پولیسو د وژل کېدو او 4 نورو د تریتم کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ولایت کې نن سهار یو موټر بم له یو وسلوال طالب سره له منځه یوړل شو. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې وایي وسلوالو غوښتل چې د موټر بم په وسیله پولیس په نښه کړي، خو د ښار په ارزو نومې سیمه کې د غزنی د پولیسو په کمین کې له منځه یوړل شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو وسلواله نښته کې لږ تر لږه دوه پاکستانی پوځیان او 9 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن یک شنبه په یو بیان کې وویل چې په نښته کې 15 نور پاکستانی سرتیري هم ټپیان شوي دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې برید کوونکي د کومې ډلې وو. دا سیمه له تیرې یوې لسیزې راهیسې د القاعده ډلې، حقاني شبکې او پاکستاني طالبانو د وسلوالو د فعالیتونو ډګر دی. که څه هم د پاکستان پوځ د وسلوالو فعالیتونو د ځپلو لپاره له 2014 کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي، خو د دې ډلو حملې هم روانې دي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې روغتیا پالو د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې پر مهال د وقایې د لازمو تجهیزاتو د نشتوالي له کبله په اعتصاب لاس پورې کړی. د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې د پنجاب د ایالتي څانګې رئیس سلمان چودري نن وویل د ټیټ کیفیت لرونکو وسایلو د کارولو په نتیجه کې د هغو مسلکي روغتیایي کارکوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کوي. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 100 تنه مسلکي روغتیاپال په کورونا وایرس اخته شوي دي. د چودري په وینا د دوی اتحادیه د روغتیاپالو د وقایې لپاره د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي. او د یو خیریه بنسټ آیرلندای مؤسس ایډی روچی چې په بیلاروس کې د یو مرستون ملاتړ کوي وایي کورونا وایرس د مرکز ته هم سرایت کړی دی. د بیلاروس د مرکزی ولسوالۍ هلوسک په ویسنووا نومي مرستون کې له 170 زیات ماشومان او تنکی ځوانان چې جدي معلولیتونه او د وجود د مقاومتي سیستم کمزورتیا لري ساتل کیږي. چارواکو ورمورس د مرستون ته د کورونا وایرس سرایت تایید کړ مګر د اخته کسانو شمیرې ونه خود. خو بی بی سی پرون راپور ورکړ چې د 13 ماشومانو په ګډون ټول 30 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. دا خبرونه
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 25.2، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28.4، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24.6، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 30.6.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو اوریدونکو، خبرونه مو له احمد تکل نه واوریدل. له دې وروسته په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس د 18 نویو مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکوي.
در 24 ساعت گذشته 68 واقع مثبت داریم که 3 فوتی است، در غزنی 13 واقع. در
کانادا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 خوراکونو افغان ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او روغتونونو کارکوونکو ته ویشي.
امسال مساجد با علل مریضی کرونا مسدود است. ما تصمیم گرفتیم که برای کارکنان شفاخانه های شهر تورنتو 2 شفاخانه در هفته غذای افغانی که در منیو داریم تهیه بداریم.
دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی و دا هم اوره چه د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو کلی په کلی ګرځي او خلکو ته د کورونا وایرس د لا خپروي د مخنیوي په اړه اما پوهاوی ورکوي. دا به هم اوره چه نن د اپریل 28 د چرنوبل د اټومي غمیزي 34 کلیزه ده. ملګري ملتونه وایي د دې پیښې سباندې 3 تیرې شوې خو لا یې هم ناوړه واقع پر ځای پاتې دي. یو بار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ په تمو د ازادي راډیو ټکی کام. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس د 18 مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي دغه پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1531 ته ورسید. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دغه وزارت به د کورونا وایرس په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام ډیر ژر پیل کړي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس له 18 مثبتو نوو پیښو سره په هیواد کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1531 ته ورسید. د دغه وزارت د سرویلانس د برخې رئیس ډاکټر سید عطاولا سیدزی ازادي راډیو ته وویل په دغو شمیرو کې د هیواد ټول ولایتونه شامل دي.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که
په تیرو 24 ساعتونو کې آتش پیته مثبت پیښې لرو چې په غزنی کې 14، پکتیا کې 12، پکتیکا کې 9، بلخ کې 8، بادغیس کې 6، کابل کې 6، په ننګرهار او هرات کې 4، دغه شان په لغمان او خوست کې 3، او په بغلان ولایت کې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده.
ډاکټر سید زی وای په تیرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس اخته 3 کسان مړه او په پکتیا ولایت کې 3 یو کس رغیدلی دی. د ښاغلي سید زی په خبره تر اوسه پورې د مړو شمیر 500 او د رغیدلو کسانو 209 ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي راتلونکې 2 اونۍ د کرونا وایرس د خپرېدو لپاره مهمې دي، او که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي یوه غمیزه به رامنځته کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي خلک بیا هم روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي، او همدا لامل دی چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې له یوې ورځې نه بلې ته ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې وروسته له دې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په تړاو د عامه پوهاوي مسؤلیت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر غاړه ده. د دغه وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد فرمان له مخې به دغه وزارت د عامه پوهاوي په برخه کې خپل پروګرام په دقیق، باوري او هر اړخیز ډول پیل کړي.
ما نخستین کنفرانس خود را در همین هفته برگزار خواهیم کرد.
موږ به خپل لومړنی کنفرانس په همدغه اونۍ کې وکړو. دقیق او باوري اطلاعات او د غشان د کرونا وایرس په اړه د مو پوهاوی لارې چارې او پروګرامونه به له خلکو سره شریک کړو، او ټول هغه کسان چې فکر کوو عامه پوهاوی ته اړتیا لري پوهاوی به ورکړو. خلکو ته د عامه پوهاوی د ورکولو چاره زموږ په غاړه ده.
ښاغلی شرق وایي دوی به د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټول هیواد کې په بېلابېلو کچو د تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو او دغه شان د ټولنیزو رسنیو له لارې مخته یوسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نمو غږ ازادي راډیو نه اوري. وام اوریدل چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1531 ته رسیدلی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي چې دغه وزارت به ډېر ژر د کرونا وایرس په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو شمیر هم له 30 اوښتی دی، چې یو شمیر یې پکې ډاکټران هم دي. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د یو افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 300 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او د روغتونونو کارکوونکو ته ویشي. د دې رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي دا کار کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت په دوه ترسره کیږي. نوموړي په افغانستان کې دننه هم د رستورانتونو له خاوندانو غوښتنه کړې چې ورته کړنه دي ترسره کړي. اجمال تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
نان او کباب د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانانو له مشهورو رستورانتونو څخه دی. د دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي له 13 کلونو را په دې خوا په یاده برخه کې فعالیت لري، او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسی کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب ساله در
مای مبارک د نان او کباب رستوران به هر کال دروژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشله. خو اوس چې د کرونا وایرس لامل جمعتونو تړل شوی، موږ پریکړه وکړه چې په تورنټو ښار کې په ونی کې د دوه روغتونونو کارکوونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وو ویشو.
غذای افغاني کې در منیو داریم، تهیه به داریم.
د نانو کباب د رستوران کارکوونکي وایي دوی له 500 تر 300 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نن هم له رستورانت لرونکو غواړي چې په داشان شرایطو کې روغتیایي کارکوونکي له کرونا وایرس سره په مبارزه بوخت دي که کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
د دې شرایط بحرانی کار را که
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي کوي، دوی د کرونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرخه کې دي. هره شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته. دا کار چې موږ په تورنتو کې کوو، که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي، نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو.
د کاناډا په تورنتو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بېساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه څلور ډاکټران مړه شوي او د یو شمېرو د مثبتو پیښو او د ډېریو د مشکوکتیا او قرنطین کېدو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې تیره ورځ د کرونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د ښار په دیوالونو نصب شول.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورې نن د ثور ومه د داود خان د نظام پر وړاندې د انقلاب دوه څلوېښتمه کلیزه ده. په دې ورځ د خلق ډیموکراتیک ګوند پلویانو د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې لامل یې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له ولس نورو غړو سره یو ځای وژل شو. یو شمېر پخواني جهادي مشران او شنونکي وایي په افغانستان کې د اوسنیو ناخوالو او ناورین ټوله پړه د ثور د اوومې نیټې د کودتا کوونکو پر غاړه ده. دوی وایي په دې نیټه د افغانستان په خپلواکۍ برید وشو او له هماغې ورځې تر ننه دا هیواد له بحران سره مخ دی، خو ځینې نور بیا وایي له دې کودتا ناوړه او د افغانستان د بربادۍ لپاره ګټه پورته شوه. امید ظهیرمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
اولین بار در تاریخ افغانستان
د 1355 مریز کال د وای میاشتې د اوومې نیټې وروسته افغانستان
و تمام قدرت دولت به دست خلق افغانستان قرار گرفت.
که څه هم له دې کودتا دوه څلوېښت کاله تیر شول، خو لا هم په افغانستان کې پاتې شوې نښې لیدل کېږي. یو شمېر پخواني جهادي مشران وایي د وای د اوومې نیټې کودتا په افغانستان کې د بحران د پایل نیټه ده. پخوانی جهادي مشر او د سولې علي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د اوسنیو ناخوالو او ناورین ټوله پړه د وای د اوومې نیټې د کودتا کوونکو پر غاړه ده.
دا د افغانستان په تاریخ کې د تورې ورځې یا د تور تاریخ پیل ده. غیر قانونی شکل، غیر انسانی شکل او په داسې بڼه باندې چې هغه د خارجیانو په لمسون باندې چې هغه وخت کې اتحاد جماهیر شوروي ورته ویل کېده او برژنیف رهبري کولو دغه ګنده کار ترسره کړ.
دا برداشت ده چې لویو امپراتوریو، لویو قوتونو، د سړې جګړې عاملینو او پیاوړو هیوادونو په افغانستان کې دغه ټول مسایل رامنځته کړي دي او افغانان یو په بل باندې بې اعتماده دي. یو په بل باندې پرې اچول د افغانانو د څو جاسوسانو کار ده. نن هم هغه ته ادامه ورکوي. په دې کې افغانان تر ډېره بریده پورې ملامت نه دي، بلکې هغه نړیوال قوتونه چې د سړې جګړې عاملین وو هغوی تر ډېره پکې ښکېل دي.
یو شمېر شنونکي بیا په دې اندي چې د شاهي سلطنت د کورنۍ دننه د بهرنیو استخباراتي کړیو لارموندنې د ډبل کړنو ته زمینه برابره کړه. شنونکي کابل خان تدبیر وایي په افغانستان کې د هرې جګړې فکر له بهر ته ویل شوی او د غوی دومې له کورتا وړاندې هم ورته افکار موجود وو.
دا برداشت ده چې لویو امپراتوریو، لویو قوتونو، د سړې جګړې عاملینو او پیاوړو هیوادونو په افغانستان کې دغه ټول مسایل رامنځته کړي دي او افغانان یو په بل باندې بې اعتماده دي. یو په بل باندې پرې اچول د افغانانو د څو جاسوسانو کار ده. نن هم هغه ته ادامه ورکوي. په دې کې افغانان تر ډېره بریده پورې ملامت نه دي، بلکې هغه نړیوال قوتونه چې د سړې جګړې عاملین وو هغوی تر ډېره پکې ښکېل دي.
له دې کودتا کلونه وروسته د افغانستان د لومړني ولسمشر محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د ولس غړي هډونه د 1918 کال په دوبی کې کابل تر سیرما د سرخیپل د پوځي پولیګون په سیمه کې ومندل شول او د همدې کال د کب میاشتې په 28 نیټه په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اوري.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي کلی په کلی ګرځي او د دې ولایت د بلابل ولسوالۍ خلکو ته د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی ورکړي. زموږ همکار باز محمد عابد همدغه سیمو ته تللی دی او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
محمد ادریس سیوش چې څو تنه نور رضاکار ځوانانې له ځان سره ملکړي غواړي چې د ننګرهار لرې پرتو ولسوالیو ته په سایکل سفرونه وکړي او هغه خلکو ته د کورونا په اړه پوهاوی ورکړي چې له ښاره لري او د یادې ناروغۍ په اړه معلومات نه لري. هغه وایي له یاد کمپاینې موخه د کورونا وژونکي ناروغۍ څخه د ځان ساتنې په اړه عامه پوهاوی دی.
موږ په بایسکل باندې د ننګرهار ګڼو ولسوالیو ته موږ سفر کوو، کور په کور باندې موږ ګرځو د کورونا وایروس په اړه خلکو ته موږ معلومات ورکوو. د دې سربیره هڅه مو دا ده چې دغه نوي نسل یا ماشومانو ته موږ د لاسونو وینځلو طریقه او چل زده کړو.
ادریس سیوش تر دې وړاندې په همدې سایکل د کتاب لوست تر عنوان لاندې هم د ننګرهار او لغمان په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځېدلی او پر ماشومانو یې پر کتاب بونو سربیره کتابچی او قلمونه هم ویشلی دي.
د کتاب لوست بایسکل په نوم د کتاب لوست مدني ټولنې لارې باندې بایسکل باندې موږ کور په کور باندې ګرځېدو، موږ کتابونه کتابچی قلمونه مینه او فکر ویشه. نو دا چې اوس وضعیت د هر څه یعنی یو بحراني وضعیت ده، نو په کار ده چې اوس د کرونا وایروس په اړه موږ خلکو ته معلومات
ورکړو. هم په ننګرهار کې د کرونا په اړه د عامه پوهاوي لړۍ د ټولنې د بیلابیلو قشرونو له لورې روانه ده، خو د ننګرهار اوسیدونکي د سایکل په واسطه د عامه پوهاوي لړۍ ګټوره بولي. دوه تنه ننګرهار میشتي مشال راډیو ته وایي:
نجیب الله سروری ما بلکې ولسونه په خار کې خبر دي کدا کار په ولسوالۍ کې وشي تر ډیره غوره دی او ښه ګټه لري.
قاسم محمد سلطانی مرکز کې عامه پوهاوی د رسنیو د لارې امکان لري، د رادیوګانو د تلویزیون چون ولسوالیو کې داسې خلک داسې کورنۍ لرو چې هېڅ تلویزیون د رادیو د لاسرسی نه لري. دغه خلکو د پاره عامه پوهاوی یوازینۍ لار همدغه ده چې ځوانان یې ترسره کړي چې دغه بایسکل له لارې هلته ورشي، هلته د عامه پوهاوی ورکړي.
ننګرهار کې د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې په اړه عامه پوهاوی پر داسې مهال پیل شوی چې حکومت په دې ولایت کې د کورونا په اړه د عامه پوهاوي په موخه واوی میلیونه افغانۍ هم ځانګړي کړي دي. اوس مهال د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې د چټکې پراختیا په حال کې دی او روغتیا پالانې پر وړاندې مبارزه په کورونو کې دننه پاتې کېدل او د وقایوي لارښوونو عملي کول بولي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد ورزو اوروزګان ته د اوروزګان استازي په مشرانو جرګه کې او د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په اوروزګان کې په وروستیو کې یو وار بیا جنگ جګړو زور اخیستی او هر شپه دغلته افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. دوی وایي چې وسلوال طالبان هڅه کوي تر څو د ترنکوټ ښار ته سقوط ورکړي. په دې اړه زموږ همکار له ترنکوټه شریف الله شرافت ته راپور رسولی.
امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې او لاسلیک وروسته په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په ترنکوټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازي مدني پالین او خلک وایي که مرکزي اداره د اوروزګان ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي. بلخوا تازه تیره شپه وسلوالو طالبانو د ترنکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه ولایت د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال څلور افغان سرتیري وژل شوي او درې نور هم ټپیان دي.
دریز بری پیل کړی و چې د ترنکوټ مرکز ختیځ لور ته په یاده نښته کې د نچین سیمه کې البته افغان امنیتي ځواکونو په پوستو باندې څلور تنه پولیس شهیدان لرو، همداراز درې تنه ټپیان لرو. وسوال مخالفین ته هم په دې جګړه کې مرګ راوښتی ده خو مشخص نه ده چې څو تنه دي.
د ترنکوټ ترڅنګ د اوروزګان ولایت د یو شمېر ولسوالۍ څخه هم د جګړو راپورونه ورکول سوي، خو معلومه نه ده چې هلته څومره افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اورزګان ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمی هم منی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته ضرور کړي. خو دی وایي وسلوالو طالبانو د هغه تفاهمنامې څخه سرغړونه کړې کوم چې د فبروري پر 19مه یې په قطر کې له امریکا سره لاسلیک کړي. قمندان وایي د یادو بریدونو پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې وسلوال طالبان به هیڅکله هم د ترینکوټ ښار ته سکوت ورنه کړي. کماندان دا ونه ویلې چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. که څه هم امنیه کماندان د پولیسو د تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د دغه ولایت د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یوه اونۍ کې په دغه ولایت کې 20 افغان سرتیري د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوي او 10 تنه نور هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما نوم نواب غوښتنه مو دغه ده چې خدای پاک خام نیت راودي، مشران هم کوشش وکړي ښه مغه وشي.
والله امنیتي وضعیت په مستثف ولایت کې ډېر خراب دی، نو باید دا وسي چې مستعفه وطن کې باید چې دغه راسي مشران باید دغه په کار شي چې مستعفه د وطن کې د جنګ دغه ورک د 15 کال کې چې جنګ شروع دی هم نه ځکه نه خواسته لپات امر کول کیف وي. نو باید د اس کار وسي چې د امر ورونه ګرځي په خلاص شي او د خیر لار ته پیدا شي.
ولې نه ډېر ویریږي چې په روزګان ولایت یو ځل بیا د پروش کال په څیر روزګان ولایت ته سکوت سره مخامخ سي. دا غواړم چې د امنیتي چارواکو سره د طالبانو او د امنیتي چارواکو سره دا غواړم چې په روزګان ولایت کې وربند او سوله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه راز تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وسلوال طالبان تورن کړي چې ګڼي د سولې لپاره قوي اراده نه لري.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل 28مه د چرنوبل د اټومي غمیزي 43مه کلیزه ده. ملګری ملتونه وایي د دې پیښې څه باندې 3 لسیزې تیر شوې، خو لا یې هم ناوړه عواقب پر ځای پاتې دي. دا چې د چرنوبل غمیزه څه وه او د دې پیښې اغیز څومره و، په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
لنن څلور دیرش کال وړاندې د 1986 کال د اپریل په 28مه په اوکراین کې د چرنوبل اټومي بټۍ دننه یو ریاکټور وچاودید چې یو برخه یې د اور لمبه شو. له دې پیښې سره د راډیو اکټیف ذرې او بڅر کې د زرګونه مترو په واټن د روسیې، اوکراین او بلاروس هوا ته پورته شول. هغه زهرجنې ذرې چې ژوند او چاپیریال ته ګواښ پیښوي او زیان یې د اوږده وخت لپاره محسوس وي. پخوانی شوروي اتحاد د پیښې په لومړۍ ورځ نه منله چې کومه غیر عادي پیښه دي شوې وي، خو د پیښې په دویمه شپه یې یوه اعلامیه ورکړه او تایید یې کړه چې د چرنوبل د څلورو سایټونو له ډلې یوه صدمه لیدلې. هغه مهال وویل شول چې د پیښې له کبله د 150 په شاوخوا کې کسان مړه شوي، خو لویدیځو رسنیو وویل چې له پیښې وروسته 2000 کسان مړه شول. دا شمېرې رسمن تایید نه شوې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2014 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ او د اپریل 28مه یې د چرنوبل پیښې د اغیزو یاد ته ځانګړې کړه. سږ کال ملګري ملتونه د چرنوبل د پیښې یاد داسې مهال کوي چې د چرنوبل بټۍ 30 کیلومترۍ کې تازه اور لګېدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې شته چې ممکن دا اور اوږد شي او بیا له دې اټومي بټۍ نه د راډیو اکټیف شعاوې خپرې شي. ملګرو ملتونو ویلي په زیانمنې شوې سیمه کې پرمختګ شوی، خو د دوی په اعلامیه کې راغلي هلته ډېر نور کار ته اړتیا شته. په 2019 کال کې د زیانمن شوي ریاکټور پر سر یو محافظتي پروژه پیل شوه چې ملګرو ملتونو د پام وړ کار بللی دی. پر دغې پروژې یا د خوندیتوب پر دیوال څه باندې 2 میلیارد ډالر ولګېدل چې 240 مرسته کوونکو هیوادونو یې لګښت پر غاړه واخیست. ملګرو ملتونو ویلي له اټومي ذرو د خوندیتوب په چارو کې دا تر ټولو لویه پروژه وه چې د نړیوالو په همکارۍ ترسره شوه. د سازمان له دې وړاندې د بلاروس، روسیې او اوکراین له حکومتونو سره په ګډه له چرنوبل پیښې د زیانمنو شوو کسانو مرسته کړې ده. د چرنوبل د یاد په اړه د ملګرو ملتونو په سګنۍ اعلامیه کې د هغه لوی اور یادونه نه ده شوې چې دې بټۍ ته په 10 کیلومتري واټن کې لګیدلی وو. له پیښې راوروسته دا تر ټولو ستر اور تیره اونۍ ګل شو، خو هلته چارواکو ویلي شاوخوا واړه اورونه لا هم بلیږي. د همدې میاشتې په پیل کې چرنوبل ته نږدې یوه ځنګلي کې د بل شوي اور یوه ویډیو هم خپره شوه. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارو خبرداری ورکړ چې ممکن په راډیو اکټیو شعاعو د ککړو ونو په سوځېدو دا ذرې بیا خپرې شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د اپریل په 24مه وویل د اوکراین لخوا د ورکول شوو معلوماتو پر بنسټ له بل شوي اوره د انسانانو روغتیا ته ګواښ نه پیښیږي. اوکراینی چارواکو دغه ادارې ته ویلي هلته د راډیو اکټیو شعاع او غلظت دومره نه دی چې چاته زیان واړوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدرنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو نه د شپږ نیمه بجو خبری مجلې ته غوږ وی. په کابل کې د مخام شپږ بجې او دیرش دقیقې شوه. د نیم ساعت پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړې شوه. نظیفه محبوبی په سټوډیو کې ده. نظیفه جان
سلام به شما اکرام صاحب.